سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلاساته ایراټیم ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن وویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندارې، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقوړونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیروه. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پوځیانو وسلوالو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان یې ټپیان کړي. ملک نصر علی خان چې په سیمه کې دوامي نېشنل ګوند مشر دی، مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د ده پر کور د توغندي د لګېدو له امله د ده لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکي ادارې او د پاکستان پوست روسه د دې جګړې په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 128 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د په خپله لومړنۍ وینا کې وویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارک ورځو کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیروو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب او ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشهید آزادی پتسپوکی دی پروگرام ته مو زفر د سیال هرکلی کوم. وړمورز ترکی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د محمد ګورن په نوم د داعش یو غړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. که څه هم ترکی چارواکو رسمن څه ویلي نه دي په دې اړه، خو د ترکی انادولو خبر اژانس د دغه کس د نیولو خبر ورکړی دی. طالبانو هم د دغه کس د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کړې دي. نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه شته او که نه، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو د دوی تبصرې او نظرونه پرې راواخلو ورسو په همدې اړه د سلطان محمد سرور راپور اورو چې دغه موضوع په تړاو یې معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمو کې د ترکیه د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصی رسنی ته ویلی مونږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې مونږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دي ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولی دی. رپورټ کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته یې د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغې ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو رپورټ ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند نیول کېدو له خبرو وروسته تر سره کیږي، خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدې شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکاري په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې یې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 13 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي وو چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې کچېرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستانه ور هغه خوا دی. مونږ نه خې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. کچېرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوو بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. رپورټ وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالي منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي او خصوصا لڅوار لسو کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ادعا کړې ده. بل پلو بیا طالبانو حکومت که څه هم د موضوع منلې ده چې په دې وروستیو کې د داعش یو غړی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا نیول شوی، خو په ټوله کې دا موضوع ردی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواکې فعالیت ولري او یا هم له افغانستانه نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. خو دا چې په ټوله کې آیا دغه ډله افغانستان کې فعالیت لري که نه لري او د طالبانو حکومت څومره توانېدلی دی په افغانستان کې دا ډله مهار کړي، له افغانستانه بهر د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړې توګه په وروستیو کې دا کم بریدونه چې کیږي او یا په ترکیه کې چې یو څو غړي یې نیول شوي دي د افغانستان سره ارتباط لري که نه. نن ورباندې خپرونه کې خبرې کوو. میلمانه راسره شته د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد ذبیح الله شیرزاد راسره میلمانه دي. تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ، مننه چې خپرونه کې راسره ګډون کوئ. صدیقي صاحب، پیل به له تاسې سره وکړو. نه یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ادا کوي چې په افغانستان کې د داعش کوچنۍ ډلې فعال دي او یا هم دلته مدرسې جوړې کړې دي تر څو کوچنیانو روزي یا کوم کسان چې غواړي د دوی سره یو ځای شي هغوی ته یې په کافي اندازه امکانات برابر کړي دي، بلکې کله کله د سیمې هیوادونه هم یادوي کوي چې د افغانستان خاوره د دوی د هیوادونو پر ضد باندې کارول کیږي. همدغه نن موږ رپورټ درلوده چې په تاجکستان کې پولیس سره ته څیرمه دغوی دوه پوځیان وژل شوي وو او طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د ترهګرو ډلو مخه نه نیسي. د ترهګرو ډلو یا داعش ګواښ واقعا افغانستان کې شته؟ دا ډلې شتون لري ستاسې په باور؟
دلو یا بخونکه د الله په نامه تاسو ته خورې او د دې پسان کې تخنیکي همکارانو ته ملمته او د دې پسان کې اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې د طالب په موجودیت کې نه یوازې داعش بلکې نورې افراطي ډلې هم شتون لپاره هلته احساس کېږي. د لپاره چې کله چې یو افراطي ډله چې یو سا کې هغه حاکم وي تبه نورو لپاره هم دغه ذهنیات افراطیات بالاخره زمینه مساعد کیږي. او خو تر زیات اندازې پورې د داعش موضوع چې دومره ډیر جدي ویل کیږي تر دې اندازې پورې د افغانستان کې چې تر اوسه پورې طالب پخپل داعش پخپل غواړي چې جلب جاز بیا خاص تن په تنکی ځوانانو باندې او د دې پسند کې په خوځو باندې بیا خاص تن په نجونو باندې دوی خپل جلب جاز په ټول افغانستان کې ته په خوانه لګ جات سوال او د دې پسند کې دا ورور کړه چې د عراق او د سوریه نه کړه چې دای وځه پلسو بل اخره د غوی مرکز وسورور دوی خپل اگر چې د منبع چې دا ویل کیږي چې دوی حضور لري مګر نه غواړي چې ډیر زیات ځان علني کې تر څو چې دوی وکولې چې خپل جلب جذب او خپل نفوذ او تعداد زخت ډیر کړي او د دې پسند کې دغه نوروز ته بیا دوی فعالیتونه زخت ډیر سي. مګر دا یو موضوع هم دا چې کچیر مونږ ورته وګورو د خلیل رحمان قانی وجل کېدل د خپل چې طالبان پرون تر پرونو پورې دا خبرې کول چې داعش په افغانستان کې فعالیت لسره نشته، دا څنګه دی طالب چې پوری چارواکه د داعش لخوانه وجل کیږي او د دې په څنګه کې د طالب د طالبانو د ادعا او په اساس چې ویل کېده چې تیر کال لوی سره والی باندې درلمان باندې کوم پیښه وسو د دې په څنګه کې قصبه او د دې په څنګه یو نیو نورو ځایونه کې چې طالب ورته ویل کېده چې دا داعش پټنځایونه دي بل اخره هلته انفجار انتحار او بنګرا خلک وژل سو. یعنی دا پته مارا چې د طالب د داعش حضور مونږ نه راځو او کېدې چې ورو ورو زیات شي او بل موضوع دا چې دا پروسه کې چې کوم ترکی البته هغه دا حکومت پورې اړه درلود البته د افغانستان او د پاکستان سرحد کې چې نیول کیږي دا په خپل یو دا په دمانه چې نه یوازې د سوریه او د عراق نه بلکې د نور لکه د ترکیه لکه د نور هیوادونو افراطي ډلې په افغانستان کې ورځ پر ورځ خپل پټنځایونه خپل مراکز جوړي. دا څنګه کېدی چې ترکیه ناراضي ده په دمانه چلتا خامخا دوی اولانه لري اگر چې طالبان دا ادعاوی لري وایي چې
صدیقی صاحب کچری په طالبانو ګاونډي هیوادونه دا تور پوری کوي یا د سیمې هیوادونه چې دایش په دې هیواد کې ځالې لري یا دلته پټنځایونه لري او دلته روزل کیږي، تاسې مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونو نه ورځي لکه دا ترکیې ته بچې له ترکیې نه هلته تللی افغانستان ته، ولې په ترکیه یا ورته نورو هیوادونو کې چې دا اتبای زی افغانستان ته هلته یې مخه نه نیول کیږي چې بیا دوی په سرحدي سیمو کې نیسي، لکه همدغه کس ولې په ترکیه کې نه ده نیول شوی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې نیول شوی ده او بیا د داعش نوم ورکول کیږي؟
د تاسو پوښتنه خو ډېر معقوله پوښتنه ده او زه د یو مغوړم اشاره ولرم. کله چې په یو ځای کې په یو ځنګل کې چې هلته قانون موجود نه وي، هلته د دې پسند کې د افراطي ډلې مراکز او زمينه ورته مساعد وي، دا په معنا چې هلته د غوی لپاره خوندي ځای پات کیږي، یعنی په معنا چې دوی هلته ځان د جلب جذب لپاره هم زمينه مساعد کیږي او د دې پسند کې هلته د دوی فعالیت د اصلي او د دې پسند کې د خلکو په مورال او په مفکورو باندې چې اوس طالب دغه مدرسو ته البته جهادي مدرسو ته زخت ډیر زیات توجه کړی او د دې پسند کې د جوړ تعلیمي دروازې تړل کېدل او دا سری او دینی علوم او فرق دا په معنا چې طالب دا ذهنان دغه دسي زمينه مساعد کړي چې ورو ورو افراطي ډلې نه یوازې داعش بلکې القاعده ټي ټي پی نور ډلې په افغانستان کې ورو ورو مرکزونه تابع نه غځ ذهنیت لري، هغه داسې ویل کیږي چې داسې ذهنیت په مدارس کې ورته ورکول کیږي چې په مجموع کې اوس عصري علوم سره خلک یا د پسند کې نور دنیا خلکو سره اړیکې درلودل په خپل ګناه دا او دا فلانکه به څنګه هغه ذهنیتونه دي چې بل اخره کله چې پر اساس وخت چې داعش هم دی باندې کار وکي دوی ډیر زړه هغه تنکی ځوانان دغه تحصیل اندراځي بنا اند د دې پسند کې هم د دوی طالب د مطبوعات له ادرس او د دې پسند کې په مدرسو په جماعتونو په ټولو معنا په ټولو مسایلو کې طالب زخت ډیر دغه متاسفانه چې جهادي او افراطیت ډیر زیات زور کړی او دا هغه مسله ده چې نه یوازې کېدې چې افغانستان لپاره بلکې تاسو مخکې ورته اشاره درلود لکه استرالیا او روسي او نور هیوادونو ته دغه لمن پراخیږي او مونږ په خپل خوان د قسم او دا همیشه هم دا تشویش دنیا سره شریک کړی چې چیرې تاسو د واقعا د افغانستان غل سره تاسو رستګي ونوسئ کړی او یو دیموکراتیک نظام مونږ په افغانستان کې ونه لرو، نو په هغه صورت کې دی چې یو لسم د سپتمبر ثاني تکرار شي ولر دا په معنا چې طالب یو آدر یو 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 داسې وای چې مونږ داعش زپل اغلا لمان دا وړای او د دې پسند کې دغه په مقابل کې مونږ همیشه موافق یو په افغانستان کې دغه اثر علائم نشته، دا په معنا چې هغه د روسیې او د چین او د امریکای د نورو دنیا نه د داعش په نوم پیسې اخلي او متاسفانه چې اکثرا په افغانستان کې میډیا نشته مطبوعات نشته چې په افغانستان کې یو نامنی یا افراطیت زونه او د کوم عملیاتونه کې دا په حقیقت کې نه معلومیږي چې په دې کې څو فیصده دغه مراکز باندې چې حمله وسو دا خلک څوک آیا داعش وو کنه، د یو نیم مسایل دوی ورته اشاره لري بیا ورته وایي چې د داعش مرکزونه وو، مګر دا دوی نشي کړی چې مثلا ټول مسایل په افغانستان کې ستیریږي هغه د میډیا په موجودیت دنیا سره شریکي، دا هغه مشکلات سته او د دې څنګه ولس هم دغه جرأت نه لري ولې د لپاره ولس باندې ډېر زخت ډېر فشار نه زخت ډېر دي چې چیرې ولس دغه میډیا سره دا موضوع شریک شي وګول لپاره مشکل جوړیږي.
مننه صدیقی صاحب چې شیرزاد صاحب ډیر په تمه پات شوې ته بور شو تاسو بیرته راوګرځم بیا به د نور موضوعاتو په اړه ملاتړ تاسو وبخښم. شیرزاد صاحب تاسو څومره صدیقی صاحب سره هم نظر یاستئ چې افغانستان کې د نننه خپل د حکومت صف د دې سبب شوی چې ګاونډي هیوادونو ته یا د افغانستان لری پروت لکه ترکیه د باور ته د زمينه برابر شي تر څو راشي په افغانستان کې بیا د داعش په نوم باندې ونیول شي، آیا دا د نننه د طالبانو حکومت ضعیفه کېدل یا د مشروعیت د دې سبب شوی ده او که نه واقعا دغه ډلې افغانستان کې فعالیتونه لري طالبانو ورته د زمينه د فعالیت برابره کړې ده؟
ډېره مننه محترم صدیقی صاحب د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو تاسو او ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. واقعا صدیقی صاحب ښې خبرې وکړې، که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې داعش په مکمل ډول مونږ په افغانستان کې د منځه وړی خو داسې هم نه ده، داعش فعالیتونه تر اوسه په افغانستان کې شته دی، خو البته دا کمزوري شوي د تیرو کلونو په نسبت باندې ډیر کمزوري شوي او د تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه هم کم شوي. لکه څنګه چې موږ د یو این ریپورت یا ستاسو په ریپورت کې واورېدل، په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 د داعش غړي موجود دي چې فعالیتونه کوي، خو فعالیتونه یې هسې وسیع او پراخ نه دی او داسې لکه مخکې چې غوښتل تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه ډیر کم شوي. او طالبانو دا ادعا غلطه ده چې په مکمل ډول د منځه تللي خو فعالیتونه یې کم شوي، او د غلطوالي دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې وخت ناوخته داعش فعالیتونه او دوی هغه حملات لکه خلیل الرحمن حکانی چې وشلو یا نور بعضی حملې چې په افغانستان کې وکړې، نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش شته دی خو د دوی فعالیتونه کم شوي. او د یو این د ریپورت په اساس باندې تر اوسه پورې په بدخشان، کونړ او نورستان کې دوی هغه مرکزونه شته دی چې دوی مختلف خلق ساو کوي او جلب جذب کوي. طالبان که څه هم دوی سره په نظریاتي او عقیدتي لحاظ یو څه توپیر لري او طالبان غواړي چې دغه ډله د منځه یوسي، خو دوی نشي کولی لکه په مکمل ډول دغه ډله د منځه یوسي. په دې خاطر باندې د افغانستان راځي او دې غرنۍ جوړښت چې هغه بدخشان دی، کونړ دی او نورستان دی، نو هغې ته لاسرسی ډېر مشکل دی او هغه چې عملیات په هغه ساحو کې ډېر مشکل دی. د بلې خوا نه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان ولس د داعش په لمنځه وړلو کې دا ډېر مؤثر تمامېدلی شي، خو ولس هم د طالبانو سره په هغه شکل باندې همکاري نه کوي. په دې خاطر باندې چې ولس او د طالبانو ترمنځ هم یو څه واټن موجود دی، که دغه واټن د ولس او د طالبانو ترمنځ د منځه لاړ شي، نو بیا په ډېر اسانه باندې داعش د منځه وړلی شي، ځکه داعش بیا ولس داعش په مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي او طالبانو ته ډېر مشکل عامل چې دی هغه د داعشیانو پېژندل دي. په دې خاطر باندې داعشیان هم د دې سیمې یا د نورو سیمو نه راځي او دوی پېژندل په ګوته کول او د منځه وړل بدون د ولس د ارادې نه دا ناممکنه ده. او ولس او طالبان ولې واټن لري؟ ځکه چې طالبان هغه د ولس مشروع غوښتنو ته لاسرسی نه ورکوي او د ولس مشروع غوښتنې نه مني. لکه په دې کې یوه مهمه موضوع چې ټول ولس په یو اتفاق د طالبانو نه غواړي چې هغه د زنانه او د ښځو مکتبونه دي یا بعضې نور ملي مسایل دي، هغوی ته طالبان توجه نه کوي. نو په دې خاطر دلته د ولس او د طالبانو ترمنځ هم واټن موجود دی چې دې څخه هم داعشیان استفاده کوي او د سیمې او د نړۍ استخبارات او د نورو سیمو نه دلته داعشیان راځي. او دلته یو افراطي نظریات ورو ورو ټوټېږي چې دې څخه مختلف خلک د نړۍ په هره سیمه کې چې دغه دوی د هغه افراطي نظریاتو سره ورته وي، نو هغه راځي دغه سیمې ته راځي. او په افغانستان کې که دغه مسله داعش مسله اوس وخت کمزوري شوې ده، خو که چېرته
و بخی شیرزاد صاحب هم دغه پوښتنه مې کوله که دغه شکایتونه چې د سیمې هیوادونه کوي په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي پاکستان په دې وروستیو کې چې اړیکې له طالبانو سره ترینګل شوي دي، دا موضوع په زلونی راپورته کړې ده، یوازې د داعش موضوع نه بلکې وایي چې افغانستان نه د ترهګریزو ډلو ګواښ پاکستان ته ده او د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارول کېږي. دغه ګواښونه لکه څنګه چې ګاونډیان وایي د افغانستان د داعش په اړه یا د نورو ترهګرو ډلو په اړه باندې همدومره جدي دي لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې څومره چې داعش باید فعال او پخوا و هغومره اوس نه ده، د دې هیوادونو اندېښنې بیا څومره په ځای دی؟
خبره داسې ده چې پاکستان او زمونږ د سیمې هیوادونه چې په هغې کې پاکستان مهم دی چې نوم یې واخلمه، اصلا دوی د داعش او د نورو ډلو افراطي ډلو نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یعنی دوی هغه تشویشونه په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. په دې خاطر باندې اصلا د داعش و که تیر وخت طالبان و یا نورې ډلې ټپلې دي، دوی یوه وسیله ده چې د افغانستان د پرمختګ په ضد باندې استعمالوي. لکه هغې وخت کې لکه که موږ مثال ورکړو چې مثلا نورې ډلې د افغان دولت په ضد باندې استعمالولې، تر څو پورې په افغانستان کې یو مرکزي او قوي دولت منځته رانه شي، تر څو پورې هغه مهم مسائل لکه د ډیورن کرخ ده دا مساله د افغانستان دولت او خلک رپورټن کی نو اوس وخت چې طالبان واک ته رسیدل اوس طالبان د داعش نه د وسیلې په حیث باندې استفاده کوي تر څو پورې طالبان هر وخت وویروي وی ډاروي تر څو پورې افغانستان یو منظم دولت او منظم سیستم ونه لري تر څو پورې دلته یو محتاج او پاکستان باندې متکی هیواد موجود وي او خارجي سیاست د پاکستان په لاس کې یعنی دا غوړ مشکلات چې دي د تروریزم مشکلات دي کده ساتیت مشکلات دي کده داعش مشکلات دي دا غوړ دیو سیستم لاس کې دی هغه سیستم چې زمونږ غوړ دی او د پاکستان استخبارات دي نو د هغه د اندښنې په مکمل ډول باندې تایید ور نه دی او زه د هغه د اندښنو سره هیڅ هغه نه هغه نه لرم نظر ورته واده نه لرم نو چې هغه دا د وسیلې په حساب باندې استعمالوي
مننه شیرزاد صاحب تاسو بیرته راګرځه مسې د قصې په تاسو ته وایست لکه څنګه چې شیرزاد صاحب یادونه وکړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په افغانستان کې د ترګرې ډلو د فعالیتونو په اړه یو څه مبالغه کوي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي د موضوعات افغانستان کې په دې اندازه جدي نه دي تخ نورې د طالبانو مخالفي وسلوالې ډلې چې له افغانستان بهر دي او کله نه کله په افغانستان کې د زینو وړو بریدونو مسولیت اخلي چرته چاودنه شوی یو نیم بریدونه چې په درستي وکړونه کې شوی دي دوی مسولیت اخیسته دي دا د طالبانو حکومت لپاره څومره غوښتې آیا دوی د طالبانو حکومت ننګولای شي
څلڅه خوري د جناب شیرزاد صاحب خبرو په تایید کچیر موږ وګورو کله چې طالب 2001 وروسته تقریبا سوکل لپاره بيخه اثر علامه په افغانستان کې لمنځه یوړل سو بيخه اثر علامه لسر نه تو موجود نو بیا ورو جام دغه وستي مونږ پاکستان همسایا ملک مونږ دوست ولر البته ولر سره مونږ همیشه خاړی کلرو هغه وخت کې اندر تاره بل ته وروزل سو همکاري ور سره وسو بل تر افغانستان ته ولي ګلسو نو یو خدای دا چې د پاکستان باندې هغه وخت مونږ دغه پروګرام د کول چې ګوره تاسو د افراطی ډلو سره همکاري وکوي دا غوړ چې دا چې بل اخر موږ ته وړه چې موږ ورته واچوي او موږ ته ورسې کې بل اخر دا غوړ به تاسو ته هم درسیږي تاسو اوس وګورئ چې دا مشکلات چې تمره پاکستان راوړي چې وایي دا دغه یغه څه چې دوی کړلې هغه به خامخاري به یو طرف د بل خبره دا چې پاکستان هیڅ کله دا ونه وایي چې په افغانستان کې د افراطی ډلې او نامنې زخت ډیر شوی دا غته لپاره چې دوی کړل سوای غدا بوټی دي چې دوی خپل کارلای او افغانستان په پاکستان کې دوی قوریه وي همدغه طالب دوی قوریه او بل اخر هغه چې کله چې مونږ نسو بل اخر افغانستان ته ولیکل سو کله چې دوی زخمیان کېده دوی زخمیان لپاره د دې مراکز لپاره د دې ټریننګونو لپاره ټول مراکزار سره پاکستان کې وو نو ګیله مو تاسو سره د پاکستان د چې تاسو ولې دا هوا چې مونږ تاسو دا خبرې کوله تاسو مونږ نه مننه اوس به تاسو اوس پتا سو پوي اوس به تاسو پوي شو یا چې دا افراطی ډلې چې هیڅ چا پورانه نه لري چې ورسره خاړي کې امتیازات ورته ډیر وکړي هغه خلکو سره خپل غوړی جاری کړي چې ولري یو او بل موضوع چې د داعش موضوع زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب موجودیت کې لکه څنګه چې شیرزاد صاحب ورته اشاره وکړه دا کله چې ولسونه د نظامونو سره فاصله ونیسي دا د بیکاری دا په خپل ډیر غټ مشکل ده د جالب جاز د نور افراط ډلو لپاره اوس چې په افغانستان کې البته دا چې ولکې چې بیا افسر نجات خلک بیکار بیروزګار دي دوی مجبورن د خپل اولادونو لپاره بلاخره د پسان کې دوی هغه مدرسو کې چې دورو یې ځلسوي دا ذهن نه افراطیت ته وي حاصل سوي یو دا وایي چې طالب داعش ټول یو ډول ده هغه بلاخره کېږي چې داعش ورته امتیازات ورکي ورو لکه څنګه چې تاسو متاسو اشاره دلو چې په دموریت په شروع کې طالب هم اثر عالم نه ور لکه څنګه چې طالب خزانه آماده ک خپل جلب جذب بزخت ډیر کړي دغه نوسته د خپل فعالیتونه زخت ډیر
صدیق صاحب په بخنه سره دلته یو پوښتنه پیدا شو کچیر ته اوس داعش په دې باندې لګیا و چې جلب جذب کوي یا د کسانو پروزونو باندې په بیلابیل مرکزونو کې بوختوي کې هغه په افغانستان کې یا په سرحدي سیمو کې هغه بیل خبره ده. خو په ټوله کې تاسو د طالبانو یادونه وکړه چې د پاکستان روزل شوې ډله وه او تیر جمهوریت همیشه شکایتونه پاکستان ته کړي دي په نړیواله کچه له پاکستانه شکایتونه کړي دي چې دوی تروریزم ته روزنه ورکوي. خو هغه وخت کې د افغانستان غږ چا نه اورېده، یا هغه د تیر جمهوریت غږ چا نه اورېده. په ټوله کې اوس څه فکر کوئ، آیا دغه ډلې چې د داعش په نوم جوړیږي یا دغه بریدونه چې کیږي یا په سرحدي سیمو کې او ترکیې اتباع نیول کیږي د داعش په نوم باندې، دا به هم د هیوادونو د سیساوي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه ډول ډلې روزي او طالبان په کې څه لاس نه لري؟
یعنې دا موضوع زه کاملاً بېخي نه راځم. دا په دې معنی چې تاسو وګورئ چې کله چې په عراق او سوریه کې په ډېر کم وخت کې څومره قوي تجهیزات هغوی درلود چې یو قوي ځواکمن امنیتي سکتور داسې قوي ځواک نه درلود چې هغوی درلود، او د دې په څنګه وسایل هر څه. یعنې دا په دې معنی چې کافي ورسره همکاري موجود و، او د دې په څنګه په افغانستان کې لکه اوس عراق او د سوریې نه او د نورو مرکم ملکونو نه افراطي ډلې یعنې داعش، القاعده، د ټي ټي پي، بیا خاصا دغه داعش خامخا داسې ویل کیږي چې د یو خدا ده چې پاکستان او د طالب کوم اختلافات چې رامنځته شوی، او طالب ادعا وي دا کوي چې هغه مرکزونه چې پخوا هلته مونږ ټرېننګ کوله اوس هلته داعش پکې ټرېننګ کوي. دا په معنی چې طالب همالته چې روزل شوی کېدای شي چې هغوی معلومات ولري، یا کېدای شي یا رښتیا یا دروغ. خو په هر حالت کې ولده لپاره چې د خلیل الرحمن عقاري کې وژل کیږي او کوم خلک چې نیول کېده ونیول سو، دغه روسه هغوی خپل اعتراف وکړی چې یعنې د افغانستان د خاورو نه بهر دغوی ته هدایت شوی چې دا سړی باید ووژل شي. یعنې دا په معنی چې مرکزونه او رهبری بیا هم د افغانستان بهر سته، دوی لپاره یو مشکل جوړېدای شي. یو د دې په څنګ کې د مقاومت او د جبهه یا ازادي جبهه د دې څنګ نورو سیاسي فعالیتونو چې په افغانستان کې نظامی فعالیتونو چې شتون لري، زه فکر کوم دا به ورو ورو پراخیږي، رټیږي. په شروعات کې لکه څنګه چې طالب دغه سي خاموش ورو ورو هم مالی همکاري ترلاسه کړه، او د دې په څنګ کې جالبجات عین پروسه به کېدې چې دغه سي په سیاسونو کې دغه سي فعالیتونه د طالب ضد فعالیتونه نظامی سره فعالیتونه په افغانستان کې شروع شي. نه یوازې دوی د دې په څنګ کې پاس وو تاسو وګورئ چې پاکستان هم د ایداوي کې طالب د ایداوي کې چې داعش د پاکستان خونه افغانستان د لیگل کی کال د مرکزونه ده، او برعکس پاکستانیان دا چې وایي چې ټي ټي پی د افغانستان کې یو جلب جذب لري، مرکزونه لري، او د موږ لپاره غټ جنجال ده. بنا اند زه فکر کوم چې په هر حالت بیا هم افغانستان د پاکستان په د پاکستان په مقابل کې همیشه موږ بایرون کې سیاست درلو دولرو یغه د په بده معنی چې موږ ونه شو کړی چې په دې د ظاهر شاه د نظام د سقوط نه ورسته چې څنګه وکولای شو چې ولس سره همکار ول اولس موږ سره همکار وسی او موږ ولس سره. متاسفانه چې اکثرا د ظاهر شاه د نظام نه ورسته دیکتاتوري نظام حاکم شو، او همسایه ملکونه په ډېر زیات مداخله وکړي. بیا په اوسنۍ حالات کې تاسو وګورئ چې ټول کډرونه د افغانستان وویستل شو، مطبوعات نشته، نجونو تعلیمي دروازې وتړل شوې، او د دې په څنګ کې دغه طالب چې ښه فرصت ورته شته ټول افغانستان خاورې ته په لاس کېده. متاسفانه چې دا همدغه طالب د خلکو غوښتنه تر لبیک نه وایي، فقر او بیچارګي دغه څلوېښت میلیون نفوس د طالب په استثنا طالب چې دا اوس مزید چرچې کوي په لوکس موټرو کې ګرځي، سور ودونه کوي، شرعي سور ودونه کوي، دغه نه بغیر چې ګره بیل او د دې په څنګ کې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي. یو ملا، یو د ساتامي وزیر، یا د یو شفقاني رئیس مقررول، او د دې په څنګه سوټه کراسي مولا کراسي د خپل نظام له سقوطې. یعنی دا په معنی چې هغه ډله چې تاسو سره په نظام کې وو هغه به په نظام کې امتیازات د بیت المال پیسې به یوازې د خلکو ته ورکول کی، نور ته نه ورکول کیږي. همدا غا ناخوالې چې بل اخر د فاصلې جاتيږي او قدي جاتي کله چې ولس اقدامن سو ایتاب مقابل کې هغه بل اخر ایتاب مقابل کې اقدام کوي، چې هغه داعش وي او که دغه نور ډلې وي چې نفسه ملکونو له خوانه حاصل وي برنامه وي، بل اخر دا د طالب لپاره غټ قوی ګواښ ده. او همیشه ما مخکې چې تاسو سره شادل تل لپاره چې پاکستان په مقابل سیاست په مقابل کې د لپاره موږ بایلون کیو چې طالب داخله پاکستان داخله دوی خپل عمل د دوی بچان دي، دوی په پاکستان خونه روزل شوی، په دوی حکیمه د دوی ضعیف نقطه دوی پاکستان ته معلوم ده. نو بنا ان څه فکر کوم چې کچېره طالب ولس ورسره همکار ونوسی او د ولس مشکلات او غوښتنې ته لبای کو نه وای زه فکر کوم چې کېدای شي چې په نږدې ورځو کې یا د پسرلي نه وروسته په افغانستان کې ناامني زیات شي، نه یوازې د سیاسي مقاومت یا آزادي جبهه یا نور سیاسي فعالیتونه نظامي په افغانستان کې او دیپ څنګه کېدای شي چې د داعش او د نورو فعالیتونه زخته ډیر شي. دا په دې معنی چې هغه متل دا وایي که به پنګ آمد به جنګ آمد، بالاخره ولس هم یا به د پاکستان له منه ته ځان اچوي یا به د ایران ته یا به نورو ملکونو یا چې حداقل څنګه وکولی شي د پیسې په مقابل کې خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ ترلاسه کړي. نو دا ټول هغه بیا تر آخر به زه داسې وایم چې د دې ټولو مسؤلیت او پروسه د دې بیا چې مشکلات رامنځته کېږي هغه مسؤلیت د طالب پورې اړه ولري. متاسفانه که طالب د ولس غوښتنه ته لبی کو نه وایي او یو ډیموکراتیک نظام جوړ نه کړي، انتخابات همه شمول نظام جوړ نه کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر به خدای مکه په افغانستان به ډېر ناورین کورنۍ جګړې سره او مشکلات سره موږ لاس او ګریوان ووتو. مکونه نړۍ کومک وو متاسفانه جاه کسې نشته، موږ ولس به ډېر په درد شو.
مننه تاسو به تر ګرځم صدیق صاحب شیرزاد صاحب کې تاسو ته وایست د پاکستان د رول په اړه باندې کله ډېر تم شو د دایش په اړه منست کېدو کې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه دایش چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان یا ایران ورڅخه شکایت لري، وای چې دوی ته ګواښ ده یوازې دایش نه بلکې ټي ټي پي هم یادوي چې مشران یې هلته د پاکستان په خبره باندې په افغانستان کې دننه روزل کیږي، تاسو په څه نظر یاستئ؟ آیا پاکستان به زړه ښه کړي چې د طالبانو خلاف د ځلې دایش ته لاره برابره کړي په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اصلا پاکستان خو اوس وخت د دې په لټه کې دی چې یوه بله پروژه واخلي او دا غونډ مسایل چې دي امنیتي دي که دایش دی که نور افراطي ډلې دي، اصلا دا د پاکستان پروژه ده او پاکستان په دې باندې مخکې هم پیسې ګټلې او اوس هم کوشش کوي چې پیسې وګټي. او د پاکستان هغه غټه منبع د فوج د تنخواه او د کرایو او د نور د خپل ملک ساتلو غټه منبع چې د هغه د دغه پروژو په اخیستلو باندې دوی هغه کوي تمویلوي، لکه مخکې چې مختلف پروژې اخیستي مثلا د افراطیت په ضد باندې دوی خپله اصلا دوی خپله افراطیت منځته راوړي او ځان د افراطیت او د ترهګرو ډلو او د داعش قرباني وښيي او بیرته د مختلفو هیوادونو نه د دې په خاطر باندې چې د قرباني وښيي تر دې په خاطر باندې چې هغه وکړي بیرته مجادله وکړي دغه افراطي ډلو په مقابل کې، نو د مختلفو هیوادونو نه خصوصا د امریکا نه دوی پروژه اخیستي او دوی غواړي چې پروژه واخلي. زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې دی او که پاکستان او د افغانستان په دغه سرحد کې دی یا په دغه فرضي کرښه باندې موجود دی یا په پاکستان کې دی، دا غونډ د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په منظم ډول باندې اداره کیږي او په منظم ډول باندې دوی ته پلان ورکول کیږي، دوی ته برنامې ورکول کیږي. لکه تاسو چې مخکې یو رپورټ موږ ولوستو چې دوی د داعشیانو یو ویان نیولې و، بیا بیرته ډرامه جوړه شوه چې دا ویان وتښتېدو یا دلته اوس چې د ترکیه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم یو بل داعشي نیول شوی دا اصلا ډرامه ده چې پاکستان یې کوي او دې په خاطر باندې کوي چې ځان قرباني وښيي تر څو پورې یوه پروژه واخلي. او هر وخت چې پاکستان باندې پیسې بندې شوي پاکستان بیا دغه ډرامې منځته راوړي او دوی پروژه اخیستې ده، اوس هم دغه کوشش کوي څو ځل لاړ امریکا ته لاړ تر څو پورې دوی پروژه واخلي. خو زه فکر کوم د نړۍ غونډ خلک خصوصا د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پوه شوي چې پاکستان اصلا په خپلو فعالیتونو کې صادق نه دی او دوی غواړي چې یوه پروژه یوه ډرامه یو تمثیل وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا ځل د نړیوال هم په دوی باندې باور وکړي او د سیمې هیوادونه هم په دوی باندې باور وکړي.
د امریکا یادونه مو وکړه، تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا به د دایش په نوم باندې پاکستان ته بیا پیسې نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې هیڅ وخت هیڅ هواد نه غواړي چې پاکستان ته ډېر لومه پیګیر شي، ځکه امریکا تیر وخت هم په پاکستان باندې باور کړی و. کله چې شل کاله مخکې امریکایان داخل افغانستان ته لاړه بېرته عملیات پلان کړه او د طالبانو رژیم یې د منځوي وړو، نو هغوی دا فکر کوو چې پاکستان زمونږ سره صادق دی او مونږ به په دې کې وکولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام منځته راوړو، افغانستان کې تروریزم او طالبان د منځه یوسو، یو معیاري دولت منځته راوړو. په هغه وخت کې په دې تیرو شلو کلونو کې امریکا خپله ولیدل چې پاکستان دوه مخې لوبه کوله، پاکستان د یو خانه طالبان او د القاعده غړي امریکا ته په لاس ورته د دفاع نه همدلته سپورټ کول او ډلې او ټپلې او ټریننګ مرکزونه ورته جوړ کړي وو. امریکا استخبارات او د سیمې غونډ خلک په دې باندې پوهیږي چې څه مسله روانه وه، ځکه غونډه نړۍ استخبارات لري او سیستمونه لري، ادارات لري. خو فکر نه کوم چې دا ځل د امریکا په پاکستان باندې باور وکړي، ځکه پاکستان په دې تیرو شلو کلونو کې په هیڅ ډول باندې یوه لوبه نه ده کړې، بلکې دوه مخې سیاست یې کړی او دوه مخې لوبه کړې ده. اوس غونډ خلک په دې پوهیږي چې اصلا دوی غواړي چې یوه بله پروژه واخلي او یوه بله پروژه په اساس باندې خپل ادارات او خپل هیواد او خپل فوج چې دوی ته تنخواګانې ورسوي او دوی سپورټ او تمویل وکړي.
شیرزاد صاحب، دا چې په داسې شرایطو کې چې امریکا چې لوی قدرت آماده نه ده پاکستان سره د داعش پروژې په اړه باندې همکاري وکړي او دوی د موضوع په زلونو باندې راپورته کړي ده تر څو وکولای شي په دې نوم پیسې واخلي، خو د نن کې بیا چیرته د طالبانو حکومت ته وګورو، خاید د دوی لپاره یو ښه فرصت وي تر څو په افغانستان کې پر خلاف بل ډله ونه روزل شي، یا پاکستان د خپل چانس په لاس کې ونه لري چې د دوی په څیر یو بل ډله وروزي. بیا د دغه ډول بندیزونه چې دوی په افغانستان کې په خزو باندې لګولې دي، یا د حکومتدارۍ په برخه کې نورو لګکیو ته ځای نه ورکوي، نور خلکو ته ځای نه ورکوي، یوازې ملا حاکم ده، د دې تر شا یې علت څه ده؟ که چیرې فرض کړو طالبان زده کړو ته اجازه ورکړي یا همدغه حکومت ټول شموله کړي، چانس به د دې ډېر وي چې دوی په افغانستان کې ډېر واکمن پاتې شي، دوی به ولې دا کار نه کوي؟
اصلا لکه مخکې چې ما وویل چې دلته که چېرته طالبان غواړي چې د ډېر وخت لپاره په افغانستان باندې حاکم پاتې شي او د افغانستان خلک د تیرو پخوانیو ناخوالو څخه راوباسي، نو ولس ته مراجعه کول پکار دي او د ولس هغه اساسي غوښتنې منل پکار دي چې هغې کې مختلف اساسي غوښتنې دي. ولس نه باید چې نظر واخیستل شي، ډیموکراتیک دولت جوړ شي، د خلکو په رایه باندې او همدارنګه د ښځو تعلیم او تربیې د ته اجازه ورکړل شي، خو دوی نه ورکوي. خبره داسې ده چې اصلا په طالبانو کې یو ډېره محدوده کړۍ ده چې هغه نه غواړي چې هغه د ملي پروګرامونو مخالف دي، لکه د ښځو د تعلیم او تربیه مخالف دي، او هغه کړۍ چې ده هغه اوس په راس کې ده. نو په دې خاطر باندې طالبان هم ده، نور طالبان چې هغه په راس کې نه دي، هغه هم کوشش کوي، هغه هم د ډیر موافق دي چې د ښځو تعلیم دې ته اجازه ورکړل شي، خو مګر هغه کړی چې هغه پراس کې دغه ډیر محدود کسان دي، هغه نه غواړي چې دې ته اجازه ورکړي، او امکان لري چې دوی به د بلې خوانه دغه سی یو فشار به ور باندې راوستل شوی، لکه مثلا هغه کړی ممکن د پاکستان تر تاثیر لاندې یا د پاکستان په یو شکل مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې تر تاثیر لاندې. په دې خاطر باندې چې دوی د افغانستان هغه اساسات رنګي اساسات چې شاده په ظرفیت روزنه ده، هغه د خلکو روزنه ده، او په خلکو کې به مهم خزینه دي، ځکه یو خزه چې دغه کورنۍ روزي او کورنۍ نه به ټولنه جوړیږي، ټولنه نه به هیواد جوړیږي. نو زه فکر کوم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پاکستان غواړي چې موږ اساسي ډول باندې دا اوسنی شرایطو کې وساتي، تخریبي وساتي او په دوی باندې متکم وساتي تر څو پورې دوی ته موږ احتیاج وسیږو، او یو مهمه لاره هغه اساسي نقطه چې دوی نیولې هغه د تعلیم کموالی دی. تعلیم کې بیا د ښځینه او تعلیم دا ډېر مهم رول لري، که چېرته موږ ظرفیتونه ونه لرو
نو په دې سره موږ به هر وخت پاکستان ته محتاج وو. د خارجي سیاست په دې پاکستان تر تاثیر لاندې نو په دې خاطر باندې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې دغه سیاسي پروژو ته او هغه اساسي مسایلو ته لار هواره کړي چې هغې کې افغانستان پرمختګ کوي، د افغانستان خلک ورکې مخته ځي او د افغانستان خلک ورکې یو پرمختللی افغانستان جوړولی شي.
مدنه شرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، وروستۍ خبرې به مو وروسته واورمه. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست په اوس وخت کې چې وضعیت د که څنګه چې مخکې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د نړۍ لوی قدرتونه آماده نه دي چې پاکستان ملاتړ وکړي یا دوی ته قرض ورکړي یا د دوی په باور باندې چې بیرته هغه کومه لوبه چې د طالبانو په روزنه کې و په ملاتړ کې له امریکا یا نورو لویو قدرتونو سره کړې وه یو ځل بیا تکرار شي او دلته طالبانو لپاره فرصت هم شته، که څه هم دوی دننه مشروعیت نه لري. خو په ټوله کې ستاسې په باور باندې که افغانستان نه غواړي د سیمې د هیوادونو د لوبو یا د دوی دغه وضعیت روان وضعیت څخه ځان وساتي، قرباني نشي، یو ځل بیا د تروریزم قرباني نشي، څه باید د طالبانو حکومت وکړي، افغان ولس څه کولی شي؟
تاسو دوه پوښتنې لپاره غواړم زه اشاره ولرم. اول خو دا ده چې د پاکستان موضوع زه زیات اندازه باندې داسې کېدی شي چې زه پرې منظر بنالته ما شخصي نظر ما په دلایل باندې دا په دا معنی چې نړۍ هم پاکستان سره ډېر ژوره اړیکې لري. وګورئ کله چې دا غزان تار چې کله چې کېده دغه $300 میلیون امریکایان پیسې ورته ورکړې، د طالبانو فعالیت لمایزه بیخي په افغانستان کې لاړه. 2001 وروسته د پاکستان په همکاري طالبانو بیرته فعالیتونه زخته ډېر شو. کله چې تاسو افغانستان یې هلته وګورئ دغه خبرې چې خپل وي چې 2001 وروسته یعنی موږ خپل اړیکې امریکایان سره جوړ کړې او دغه په څنګه کې 2013 کې قطر کې دغه طالبانو دفتر خبره ایجادول او جوړېدل. دا په معنا چې دلته د پاکستان ډېر قوي رول او د امریکایانو په مشوره چې طالبانو سره باید قوي همکاري وشي چې د دې راتلونکي برنامه پروژې لپاره. دغه په څنګه کې پاکستان سره د تروریزم د قرباني په نوم باندې ډېر زیات پیسې ترلاسه کړي د امریکایانو نه د ناتو نه تجهیزات کوم وسایط چې په افغانستان ته ورکړل شوی دغه اصلي وسایط پاکستان هم ترلاسه کړی او د دې په څنګ کې عربي هیوادونه ډېر ژور اړیکې پاکستان سره لري. د سعودي عرب تاسو وګورئ څو ورځې مخکې دغه یو تړون امضا کړ د یو بل باندې چې عملي وسی او د دې په څنګ کې قطر سره ترکیه سره ډېر ژور اړیکې لري. ولې دغه لپاره هغوی د خپل منافع د خپل ګټو لپاره هغه باثبات ملکونه دي خپل ګټو ته ځخته ډیر متوجه ده. بینان زه فکر نه کوم چې په اساس وخت کې پاکستان لاس ورکړي. د پاکستان کې خپل پاکستان د منطقې لپاره د انګلیزانو په مشوره جوړ شوی وي. هیڅ کله نه غواړي چې د پاکستان لاس ورکړي. دا ډیر مهم ده. تاسو وسوګر چم د اوس فلسطین ته 15,000 خلک لیږي ام امکانات ورته ورکول کیږي او د پاکستان کې کوم غوښتنه چې ما ترامپ همیشه د اسه منیر او ناصفتونه کړي دا په معنی چې دوی اړیکې رابط سره جوړ شوی او دا چې هم ملکی کې د لکه معلومات ترام په خپل طالب مشران هم دیونی نه چې غیر مستقیم اوریدل وي. دا چې وایي چې موږ پروژه لاس کرنه پروژه را او کېږي چې لاس کرنه اخري موده د دوی لاس کرنه دغه وروسته کېږي چې ګوري ما د لاړ سي دوی لپاره بل پروژه بل پروژه نن دغه داش پروژه دا پروژه چې دغه وروسته راسي او ګوري چې چیرې موږ ورته متوجه اوسو تر پرونه پورې د طالب هغه 13 دوره د امریکا خارجان لپاره د راتک زمينه اسامه بن لادن چې بل اخر خارجان راغی او زمينه هم دغه طالب ورته مساعد و. اوس بیا هم دغه ټي ټي پی چې د امریکایانو په تولس کې هم شامل ده او پاکستان همیشه د باندې انتقادونه هم کوي کېده چې د داعش او د ټي ټي پی د نورو شانه لپاره د امریکایانو د بریا او توجه افغانستان ته اوس یو نړۍ ته هم ثابت کړي چې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې د روسیې او د چین با له خوانه د ایران له خوانه همیشه اعتراضونه په امریکایانو کې لري چې اوس په افغانستان کې فراتی ډلې نشته نو دلته د تا حضور سره پاره ده. نو کېدی شي چې هغه مسایل چې دوباره امریکایانو ته امریکایان دوی قانې کې بل اخره خارجان روپاز د راتک زمينه مساعد دي ولې دلته لپاره چې امریکایانو همیشه چې دوی اقتصاد په جنگ کې ده کله چې دوی جنگ زخت ډیر په جنگ کې مصرف وو سي دوی د ډالر او مغه اقتصادي موضوع اوس بحث نه چې په بحث ور باندې وکړو دغه ډالر څومره کته کیږي پورته کیږي او د نړۍ نړۍ سره اړیکې همدومره دغه ډالر اعتماد زیات وي او د دې څنګه کې دغه دولتونه اکثرا د هغه کمپنیانې چې اصلي کمپنیانې لري او دغه نظامونه دغه لخوانه هم حمایت کیږي او د دې څنګه کې دوی په دې مسالو کې زخت ډیر رول لري نو زه فکر کوم یو طرف بل طرف ته غواړ د طالب په اړه باندې اول خو مهمه خبره دي کدا چې دا ایبت الله اوس ولس په دنه پږي دا انس دا د جنس دا د خلای مخلوق دا دا ایس په دغه ولس په دنه پږي دا څنګه وشي دا نه انسان ورته ویلې سو نه جن ورته ویلې سو نه ملائک ورته ویلې سو خو ولس په دې پوښتنه دا څنګه را وله کې چیرې د مخ په ټولو موضوع یمون غان بیا خلفای راشدین کوی مخ پټ کړی خو مهرباني کو غوی لپاره اهمیت مشکل غوی لپاره ایتانه غوی نه زخت ډیر درلو نو دا څنګه کې یو او دې په څنګه دا په خپل کې د دې چې غیر مستقیم د طالب د طالب د چاله خونه جوړ شو د پروژه خو تا باندې غیر مستقیم امریکایان په دې کمکاري درلو طالب جوړ کې دې چې هم د هیبت الله د امریکایانو په مشوره لکه څنګه چې په دوه کې جوړاوسته روغ نظام ورته تسلیم کړ کې دې چې د امریکایانو په مشوره راځي ورته ویل سی چې ته دې تابه ایتابه دا موضوع به دغه سی چې تعلیمي دروازې دا 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 موضوع به نه عملي کې تر څو شو ولې ستانه متنافر سی وبرتا موږ لپاره د راتګ لپاره زمينه مو ساتي یعنی دا خبره مو کېدې لري نیو هغه د لپاره
یعنی تاسو په باور د امکان شته چې بیا امریکا د افغانستان هوندي او زیته ځان لاړ شي یا د سیو جګړې ته ځان واچي
زه په کوم کټه وسو غوړې کړ چې امریکایانو د ژوندۍ مثال د عراق او د سوریا را عراق او د سوریا عراق او د سوریا امریکایانو زخت ټوره خپل اساکري وي ډېر لږ محدود پاتې وو مګر اوس وګوره چې سوریا کې ډېر خپل فعالیت برته شروع کړي په عراق کې شروع کړي امریکایانو به دې کې امریکایانو لپاره بس تاوان ني تاوان په ما ولست کې ډېر متضرر شوی وو امریکایان ماما کې تاسو اشاره درته امریکایانو منفعت او د دوی اقتصاد او جنگ کې نه څومره چې دوی عملی کې یو امر دوی جنگ په دوی لپاره پکټره نو بینان دا د امام مکه چې تاسو د پښتنې په اساس یو د ایبت الله مولوی ایبت الله خو زه خبرې وی او د دې په سن کې چې چیرې طالب په دې موضوع باندې آگاهی هم ستا چې دا ورځ د دنیا نه لري کېږم تعامل را سره تعامل را سره نستا افلاطات میځات سوای دا دنیا را باندې تنګ سوای ول سره نه تختی نو څنګه په خپل ځان ورته چي دا خپل سوال او طالب د موضوع د هم په دې موضوع پوه دا بل موضوع دا چې طالب په دې پوه چې مخکې چې ما دو سنه په سر باندې می لماین زولاړه دغه دیمه موجوده ټي ټي پی موجوده نو څنګه زه وغواړم چې خپل دغه نظام روغ نظام لا سوال کم او د دې په فن کې دا ول چې کوم غوښتنه مشهور غوښتنه لري د تم ځله بای کو نه وایم نو دا په دې معنی چې سمره لري کېږم او مال لپاره قوی غوښته د دنیا لپاره هر ورځ چې مونږ ورو حکومت امیدواري چې طالب دلو چې فکر دا چې فکر کوو چې کېدې سي چې مل به جرأت وکي ما پر اسمت په پیژنې دروسان له خانه چې دوی پر اسمت په پیژنل غو پیژنل سو چې غیر مستقیم اور دله د طالبانو نه وی په خپل داوی چې دروسانو د کو دوی چې هغه روسان چې دوی پر اسمت په غو پیژنل د طالب تاوان وکړه بیره پاره چې طالب روسیا په افغانستان کې نه موږ غو سره تجارتي اړیکې لرو نه د سی خاص شاشي فعالیتونه او د څنګه په افغانستان کې هم دوی د حکومتونه ټول چي دي دا یا افته کې سابېخ مينونه ډالر یا طالب ته ورکول کې یا ملل متحد ولسته د امریکایان لخوا نه او په پرسلور کال په افغانستان کې د روسي لخوا نه قطن د یو غټ کومک نه په افغانستان کې واقعن پروسانه باندې حساب کی نو بنا ځکه فکر نه کوم چې د روسانو لخوا نه پر اسمه پیژندل طالب د غټ په ځای تاوان وکړ او د دې په څنګه دا طالب د دوی امیرالمؤمنین چې د ایران سره ډیر جوړ اړیکې لري د دوی غبرنامې کسي ایران سره د پاکستان نه ایران د زخت ډیر اړیکې لري او طالب هغه ډلې سره چې اړیکې چلري لکه روسیا لکه چین لکه ایران دا په خپل طالب لپاره تاوان دا په معنا کې چې دوی په خپل امریکایانو سره مواجه کیږي لا په ځواب او موږ ګورو نو بنا زه فکر کوم چې دا په خپل یو برنامه باندې غیر مستقیم د امریکایانو لپاره وی چې مکه چې ما تاسو ته اشاره درلو
مننه کرودان صدیق صاحب شیرزاد صاحب تاسو رستي خبري اورم چې تاسو په باور هلار د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره په ځانګړې توګه دا چې دغه ډلې داش یا ټي ټي پی نورې ورته وسلوالې ډلې د افغانستان په نوم باندې د فعالیتونه یې پای ته ونه رسیږي او افغانستان بیا په دې سیمه کې قربانې نشي څه به وي
زما په نظر باندې یوازینی د حل لارې دا د طالب لکه مخکې چې موږ ویل چې کم اوسنی نظام د طالبانو نظام چې دا ولسته مراجعه وکړي او یو دیموکراتیک نظام جوړ کی او ولس نه د همکاري غوښتنه وکړي او د ولس ټول هغه مشروع غوښتنه او ملي مسائل د طلب پای کوي او دا ومني او ټول هغه غوښتنه د ولس چې هغه د شرعي احکامو سره په ټکر کې نه یې هغه ومني. خدلته افغانستان 99% مسلمان ولس دی، نو زه په دې باور لرم چې یوه غوښتنه به هم غیر شرعي نه وي او یوه غوښتنه به هم د شرعي احکامو مخالفه نه وي. که چېرته طالب او اوسنی نظام ولس ته مراجعه وکړي او د ولس غوښتنې ومني، زه په دې باوري یم چې دغه اوسنی نظام چې په غونډه افغانستان باندې کنټرول لري نو دا دوام کوي او دا 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 افغانستان ورسره پرمختګ کوي. خو که چېرته ولس ته نه دغه سې ناراض وي لکه اوس چې د بیکاري زیاته وي او د ولس هغه اساسي غوښتنو ته توجه نه کیږي، نو دا ولس د دغه طالبانو د اوسني نظام څخه دا ورو ورو فاصله اخلي او مجبور مکلف دی چې بیا بل آپشن به نه لري، یا به داعش سره یو ځای کیږي یا به د پاکستان خواته ورځي. هر ډله چې چا جوړه کړه نو د هغې ډلې خواته به ورځي او بیا به د دغه طالبانو په خلاف باندې د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالیږي. لکه تیرو حکومتونو کې موږ ولیدل چې هر هغه څوک چې خپه شوی ولس خپه شوی هغه د بل چا لمن ته غورځېدلی او بیا هغه بل چا د یوې وسیلې په حیث باندې د افغانستان پر ضد باندې استعمال کړی، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې استعمال کړی. نو مهمه مسله ورکې دا ده چې طالب یوازینی شی دا ده چې خپل ولس ته مراجعه وکړي او خپل خلکو ته مراجعه وکړي، دیموکراتیک او مشترک نظام جوړ کړي. نو په دې سره د طالبانو حکومت پرمختګ هم کوي، داعش او نور افراطي ډلې هر څه د منځه ورسره ځي، ځکه ولس کولی شي دا هر افراطي ډله هر څوک هغه ډېر ښه مشخص کړي او طالبانو سره د همکارۍ په صورت کې هغه طالبانو ته وسپاري او طالبان کولی شي په ډېر اسانه ډول باندې هغه محدود او
د منځه یوسي. مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو، د مشرانو جرګې په خنۍ مرستيال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد زبی الله شیرزاد نه چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دا دمه واورید. ورزو په پای کې یو سندره ورو ورسره خبرونه پای ته رسو.
زما مینا ندا هغا مینا دبل چا دا گولی ای ادا دا گولی ای ادا دا گولی ای ادا دا گولی ای ادا دا اس عمر میں واخس مین زڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخس مین زڑ میں ور خطا دا بن کے گم خپ دے پوہے گم یاد چپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ده.